یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن چهارشنبه ده. د په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی دی. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې د خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان ته رسېدلی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیت قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی او ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د سپتمبر په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل شو. له هغه راهیسې د پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل
چې دا ځل سفر وکولی شي موږ د مذاکراتو پیل ته نږدې یو. په دې معنا چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
وسوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او په مکرر ډول ټینګار کوي چې یوازې له امریکا سره خبري کوي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته هم لاړ شي چې د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو لخوا د جنسي زور زیاتي د ادعاو په اړه څېړنې کېږي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس پرون غږ وکړ چې باید عاجلې څېړنې وشي. جمهور رئیس اشرف غني پرون د افغانستان له لوی څارنوال سره هم وکتل او تر هغه وروسته یې وویل چې داسې ادعاوې ټکان ورکوونکي دي. د افغانستان ولسمشر وویل چې له لوی څارنوال سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغه څخه یې ژمنه اخیستې ده چې دغه مسأله به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وڅېړل سي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر مخکنیو غړو په وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې ته وویل چې د افغانستان د انجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند شوی دی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي دي او څېړنې کوي او که چیرې داسې دعوې ثابت شي چې حقیقت لري دوی به یې عاملینو ته سزا ورکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالمالک نظامی له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته د سیاد ولسوالۍ په مرکز کې له څو اړخونو نه حمله وکړه چې په پایله کې یې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان او د هغه دوه ساتونکي ووژل سول. سیاد د سرپل ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت نا وخت له هغه ځایه د ناامنیو او وسلوالو حملو خبرونه ورکول کېږي. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنګټن او متحدانو یې دا ازموینه د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران د توغندیو د ازموینه پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره یو عمل وباله چې ویل چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو له 2211 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر هم د ازموینه د پرونی ګواښ او تخلف عمل وباله او د دې ازموینو د بندیدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ایران د بلستیک توغندیو پروګرام په نقشه کړي او نوي بندیزونه پرې ولګوي. ښاغلي براین هاک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی پرون د هغه هیواد پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورسېد او په پام کې ده چې د خاورو ته تر سپارلو مخکې د رسمي مراسمو لپاره هلته یو څه وساتل شي. د امریکا یو څلویښتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په ټکزاس کې مړ سو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د واشنگټن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د هغه زوی او د امریکا بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وي، خو هغه به وینا ونه کړي. د جورج بوش مړی به د پنجشنبې په ورځ هیوستن ته ولېږدول سي او بیا به د ده د میرمنې باربرا او لور روبن ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوې وه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش پلار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنگي الوتکې پیلوټ او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بلهار ولسمشر په پرتله البته د امریکا د بلهار ولسمشر په پرتله ډیر عمر وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي حکومت هیله لري چې د زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په چارو کې د عملی خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکرات پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
افغان حکومت وی د افغان ځواکونو ژمنی عملیات په جدي میاشت کې پیلېږي. دفاع وزارت هم وی د تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي.
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده، تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرجوبلي مخه ونیسو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره کړو. راځو لومړی مطلب ته. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 لومړی مطلب مودا ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله ده چې دا وار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې په که پاکستان خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه سانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته دریم سفر به افغانان له وسلوالو طالبانو سره سولې ته نږدې کړي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راستون شي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله من یو چې دا ځل زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر له ځان سره راوړي.
خغلی خوزون ویل افغان حکومت هیلمند چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د خبرو اترو د دویم پړاو په اړه طالب مشرانو پاکستان ته غوښتي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول شیر محمد عباس په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. له بل خوا یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته د په افغانستان کې د سولې په مسله کې د همکارۍ لپاره عمران خان ته یو لیک هم استولې دی او د افغانستان د سولې په پروسه کې ترې همکاري غوښتې ده. هغه مسله چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکا ډېر پخوا راهیسې په پاکستان باندې بېلابېل فشارونه وارد کړي او غوښتنې ترې کولې چې هغه کسان د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې دي باید د افغانستان سره د سولې میز ته کښېني او د سولې خبرو اترو ته کښېني. پاکستان هم په وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د نیک نیت په هدف باندې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي چې دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته مهم سفر دی او له لاسته راوړنو به ډک وي. نوموړي وویل
زه فکر کوم د زلمی خلیلزاد سفر په دریم پړاو کې لپاره منطقې لپاره بل څو جهات مهمې. یو دا ده چې د خپل اوس طالبانو یو حیات چې د قطر څخه پاکستان ته راغلی، د پاکستان کې د خپل د طالبانو درمندګانو د هغې نظامیان دي، د افغانستان څخه تر پاکستان ته قطر څخه کوم حیات طالبان راغلی. دویمه خبره د پاکستان د نظامي فشار پر طالبانو سیاسي فشار دی. ډېره مهمه چې خپل امریکا اوس غواړي تر څو پاکستان سره په شکل پښتوز ډول باندې همکاري وکړي تر څو قریب هغه څخه راوځي.
ښاغلی سادات باور لري او غوښتنه کوي چې دا ځل امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه نور هم زیات کړي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. بلستان اکسس.
بله مننه کوم اکرام صاحب. واموریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړي. افغان حکومت هم هیله ښکاره کړه چې په دغه سفر وکولی شي د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې عملي پیل کې مرسته وکړي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د مشرانو جرګې له دویم مرستیال آصف صدیقي سره خبرې کړې دي. دغه مرکه اجمل تورمان کړې ده. له آصف صدیقي نه د زلمی خلیلزاد دغه سفر او د سولې په اړه باندې پوښتنې شوي.
که چیرې موږ متوجه شوی یاستو د ټرمپ غیر مستقیم ګواښ پاکستان باندې وسو چې د تروریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه موږ ډېر جدي او ډېر قاطع او موږ لپاره مهم ده د افغانستان امنیت. دا موږ لپاره ډېر ښه تصور ده او د دې په څنګ کې دا په خپله خلیلزاد د سولې په پروسه کې ډېر حمایه کوي او د دې لپاره چې پاکستان هم په خپله پوره پوهېږي چې ټرمپ هم په موضوع کې خپله هم داخل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا ځلې به د خلیلزاد تا غواته دوی سره لیدل کېدی چې یو اندازه امیدواری او کومه توقع چې مونږ لرو هغه مونږ ترلاسه کړو. هغه په دې معنا چې یو خو خپل اوس پاکستان هم ډېر بد حالات اقتصادي مشکل کې ډېر هم زیات په چالش باندې ډېر جدي او گرفتار دي. د دې څنګه د کلدار ارزښت د ډالر په مقابل کې همداسې اقتصادي مشکلات دوی ورځ پر ورځ په زیاتېدو روان ده. دې په خپل هم د دې اوس متوجه شوی چې دا په خپل غیر مستقیم فشارونه د امریکای لخوانه پدوی ده او که چیرې دوی موږ سره صادقانه همکاریونه کوي چې دوی لاپس د فشارونو اقتصادي فشارونه او د تاجرات مقابله ډېر جدي
فکر کوي. دې ته په پام سره پخوا داسې ویل کېدل چې پاکستان رښتینی همکاري نه کوي. آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان د سولې برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم که مکه چې ما تاسو سره موضوع اشاره درلود ما مطلب دا و چې دغه د ټرمپ ولسمشر د امریکای د حکومت لیکل چې لګل عمران خان ته د پاکستان صدر اعظم ته دا خپل دا ونمود کی چې د امریکای په افغانستان کې د امنیت او د سولې په اړه موضوع باندې دوی خوشبین ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او نو دغه موضوع دا په دمه چې دلته غیر مستقیم یمن هم سامل پاکستان هم ګواهی او دې پسند کې هغوی نه غوښتنه هم سوی چې باید په مقابل کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په مورد باندې همکاري وکړي ولې د لپاره چې موږ لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم ده.
یعنې ستاسو نظر څه دی؟ تاسو په څه باور یې چې همکاري به وکړي که وبینه کې تیرو ته پام سره؟
زه فکر کوم که چېرې دا ځل دوی اول خو زه داسې فکر کوم تېرې چې دوی تر زیات اندازې پورې دوی دا ځل به موږ سره همکاري وکړو ولې د لپاره چې د عمران خان کله چې دی پخپله کاندید هم و د دې شعار به دا و چې موضوع غواړم چې افغانستان دولت سره ښه اړیکې ولرو دې په څنګه د سولې په مرض باندې غواړم چې صادقانه همکاري ولرو د کمپاین نه مخکې بیا خاصن په مطبوعاتو کې همیشه په دې موضوع باندې بحث کړي بیا په دې په څنګ کې عمران خان زیات اندازې پورې د فوز همکاري ورسره و چې بالاخره موقف ته ورسېد. نو دا په دې معنی ده کله چې دوی کومې خبرې کړي د فوز په غوښتنه او په مشوره باندې دغه مطبوعاتو کې کومې خبرې کړي دوی په مشوره او دوی په همغږي باندې بحث لري یعنی ښه همانګي لري فوز سره. نو د پاکستان ټول قدرت فوز پورې لري. زه امیدوار یم چې دغه موضوع به دا ځل به پاکستان حکومت موږ سره ډېر صادقانه هم کوي کې
د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي و چې د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبرې کولې او هیلې وښودله چې دغه سفر وکولی شي پاکستان وهڅوي چې له افغان حکومت او د سولې له پروسس سره صادقانه همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اقتصادی خبرونه فیروز عزیزی وی.
د غزنی ولایت د کرن ریاست وایي چې د ناسم امنیتی وضعیت له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د یاد ولایت د کرن مشر عبدالمتین قلندری نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده. سره له دې چې غزنی د اقتصادي فعالیتونو مرکز ګڼل کېږي اوس نامني په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو او کارونو پر وړاندې خنډ ده. ښاغلی قلندری وایي پخوا د غزنی ولایت 80% خلک په کرنه بوخت وو اوس هلته 10% خلک هم کار کې لنشي کولای. نوموړی وایي غزنی ډیری هیوادونو ته د نړۍ په کچه د لومړۍ درجه آلوبخارا صادرات لرل خو اوس په دې برخه کې صادرات نه لري. د غزنی ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې په 2 ورځنۍ جګړه کې له 800 زیات دوکانونه او له 300 زیات مارکیټونه وسوځول شول چې خلکو ته پکې مالي تاوانونه واوښتل. په پنجشیر ولایت کې د ګیلاسو 300 نوي باغونه جوړیږي. د پنجشیر د کرنې ادارې مشر محمد رؤوف یعقوبی وایي په دغه ولایت کې د نیالګیو کېښودلو کمپاین پیل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د دغه ولایت په 300 جریبه ځمکه کې او په 2 اداري واحدونو کې د ګیلاسو باغونه جوړیږي. د نوموړي په خبره په دغه باغونو کې 14500 د ګیلاسو نیالګي کېښودل کېږي چې د کرنې وزارت له لوري ورته 2,270,000 افغانۍ بودجه ځانګړی شوې ده. کاغلی یعقوبی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت له لوري د پنجشیر ولایت له 1500 جریب نه په زیات ځمکه کې د ګیلاسو باغونه جوړ شوي دي. د پنجشیر د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې دغه ولایت د ټول هیواد په کچه ښه ګیلاس تولیدوي چې خلک یې له دې درکه ښه عاید هم ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 90 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 0 هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، 0 ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او 0 پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلای شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په پیښور کې وسلوالو پر ژورنالیستانو برید کړی دی. د دغه برید په نتیجه کې یو خبریال وژل شوی او یو کیمرمین ټپي شوی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات راټول کړي دي. ظاهر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا پیښه څه وخت او څنګه شوې ده؟
مننه صفی جانه. دا معلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو ځایي تلویزیون خبریال په دز وژل او کیمرمین ټپي کړی دی. د پیښور ښار د پولیسو په وینا دا پیښه د دوشنبې په ورځ د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د رایل تلویزیون خبریال نور الحسن وژل شوی او کیمرمین ملګری یې ټپي دی. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د رایل تلویزیون پر خبریال او کیمرمین تر جز وروسته دوی د درملنې لپاره روغتون ته روان ول، چې خبریال نور الحسن په لاره کې صبر کړ او کیمرمین په روغتون کې اوس تر درملنې لاندې دی.
بله مننه. پولیس څه وایي چې دا وسلوال څوک دی او د برید دلیل څه دی؟
د خبر پښتونخوا صوبي د پولیسو مشر صلاح الدین محسود لاروندو ادارو څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی، نیم کم ډلې مسولیت منلی دی او له خبریال څخه دا چې څه یې غوښتل دا تر اوسه معلومه نه ده. خو دا په تېرو دوو میاشتو کې دوهم ځل دی چې وسلوال په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو برید کوي. تر دې مخکې هم په اکتوبر میاشت کې د خبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې یو ځایي خبریال سهیل خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی و. په پاکستان کې البته دا وایم چې په دې وروستیو کې پر خبریالانو بریدونه او د هغوی زورول په داسې وخت کې جوړ شوی دی چې د عمران خان په مشرۍ د دې هیواد نوی حکومت په خپلو لومړیو ورځو کې ویلي و چې د خبریالانو د ژغورنې لپاره به لازم اقدامات کوي. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي، چې هر کال پکې پر خبریالانو د بریدونه او د هغوی د زورونې لسکونه پیښې کیږي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونسکو د روان کال په اګست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې له 2012 میلادي کال رئیسی البته د 2012 څخه تر 2014 پورې دیش خبریالان وژل شوی دی. او د پرونی پیښې په ارتباط باید ویم چې په خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د اتحادیې چارواکو په پېښور کې پر نور الحسن د برید غندلی دی او پر امنیتي ادارو یې ژغ کړی چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي.
بله مننه کوم فریبا ظاهر. و موریدل چې پرون په پېښور کې په ژورنالیستانو باندې برید شوی دی، یو ژورنالیست وژل شوی او یو بل ټپي دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده کابل ده ننچاپ مدباتو تبصیره ل اجمل تورمان او رو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه که څه هم په ملي او نړیواله کچه تحرکات پیل شوي دي، خو ورسره مل په وړاندې خنډونه هم راپورته شوي. دنیا لیکي د دغو خنډونو له ډلې یو خنډ ارګ دی چې نه غواړي د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي که څه هم ولسمشر غني تر دې وړاندې په کراتو ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تیر دی او د سولې پر وړاندې خنډونه به پر طالبانو او نورو لوریو اچول، خو د سرمقاله لیکونکو په خبره موضوع برعکس ثابت شو. ورځپاڼه زیاتوي درګ روسي دریزونه د سولې پر وړاندې د درېدو په معنا دي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. انیس لیکي نړۍ باید د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو په تړاو له ملي او نړیوال اجماع نه ملاتړ وکړي او د سیمې او له سیمې بهر هیوادونه هم د اسانچارو په توګه خپل رول هیر نه کړي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. په سر مقاله کې راغلي افغان دولت خپل پلاوی ټاکلی او له طالبانو یې هم غوښتي که په سولې باورمند دي نو خپل پلاوی دې وټاکي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره حکومت د سولې په خبرو کې خپل مقابل لوری طالبان ګڼي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼنی کې د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پایله له اعتراضونو او نیوکو سره مل و. لامل معلوم دی د حکومت لاسوهنې او د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزورو او بې تجربې کسانو ګمارل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتو پروسه له لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکي اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نوماندانو لښکر جوړ شوی. دوی وړمه ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسا یو شمېر دلایلو ته اشاره هم کړي، خو بالاخره له دې ستونزو نه د وتلو حل لاره یې دا ښودلی چې د دغه هیواد له پټلۍ لوېدلی اساسي قانون بیرته لیکې ته سم شي. که نه نو د سرمقل لیکونکي په خبره بغاوت او د موازي حکومتونو او جوړښتونو داستان به پسې غځېږي او افغانان به د بېواکۍ، بې حکومتۍ او بې زعامتۍ په ټس کې هره ورځ په سلګونه قربانیان ورکوي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د افغان ځواکونو ژمني عملیات به په جدي میاشت کې پیل شي. دغه وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په سږنیای ژمي کې د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ځواکونه د یوه نوي جګړهییز فصل لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه سیمې ونیسي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره ګډې خبري غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو یو پلاوي ولایتونو ته سفر کړی چې له مخې یې د ژمنیو عملیاتو پلان جوړیږي. دوی یو ګډ پلاوی د وضعیت ارزونې لپاره ولایتي سفرونه پیل کړي. د دغه پلاوی د څېړنو له بشپړېدو سره ټاکل شوی چې موږ د جدي په میاشت کې ژمني عملیات پیل کړو. دا په داس حال کې ده چې دا وخت د هیواد ځینې برخې په تېره هم لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تل یو انتقاد دا وي چې په ژمي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اغېزمن نظامي عملیات نه ترسره کوي. د بېلګې په توګه افغان امنیتي بنسټونو تېر کال ادعا وکړه چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د بدخشان، اردوج او یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو د راپورونو له مخې دا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. د دې سره افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې تهاجمي عملیات ډېر کړي دي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه خبري غونډې ته وویل
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده. تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو، له بل خوا نه د دوی هغه ټریننګ سنټرونه او هغه ځایان چې دوی پلان جوړوي او هغې نه بیا راځي په ښارونو یا نورو ځایو کې بریدونه کوي، هغه هم له منځه لاړ شي. چې وروستی هغه ټریننګ سنټر چې و هغه په هلمند کې و چې نهویشتنه د دوی په هغه کې ووژل شول.
د ښاغلي جاوید په خبره یوازې په تېرو دوو اونیو کې افغان هوایي ځواکونو 161 عملیات ترسره کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو پروګرامونه په azadiradio.org ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/آزادی رادیو فیسبوک پاڼه کې او azadiradio.org ویب پاڼه کې وګورئ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازنا يم د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولینو نه مې تاسو را اړیکه نیولې ده. پیغام مې دا ده دا چې ډېر وخت کېږي زموږ د شهیدانو ورونو او د معلولینو ورونو لپاره کتابچې راغلي د کابل نه، د تقاعد کتابچې. خو عزیزي بانک نه پوهېږم چې ولې دغه ورون ته دی او د معاش لپاره کارتونه جوړوي. غټه ستونزه دلته په کونړ ولایت کې دغه جوړه شوې ده. زما غوښتنه دغه مسؤول کسان نه داده چې زر تر زره راشي او دغه کارتونه جوړ کړي، په دې چې د کونړ ولایت خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي. همدغه یو بچی نیم بچی لرو چې هغه په ملي اردو کې یا په ملي پولیس کې لاړ، هغه د شهادت جامې ونه شو. نو زما غوښتنه د دغه مسؤولینو نه داده چې زر تر زره راشي او دغه کتابچو لپاره د عزیزي بانک کارتونه جوړ کړي. یو دومره غوښتنه مې دا ده په ټول افغانستان کې د شهید کورنۍ او د معلول کورنۍ ته یو نمره ځمکه ورکړل کېږي. خو بدبختانه به ووایم چې په کونړ ولایت کې یو معلول او د یو شهید کورنۍ ته یو نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې چې د هغې د سرفنا په خاطر ورشي او خپله کورنۍ هلته د هغې ژوند وکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازنین.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام دا زموږ منځ کې خو ډېره وچه ده. روزګان ولایت کې ځاګړې ولسوالۍ ټول به دا درسمه وچه سولې اوبه نسته د حکومت افاسه هیڅ کومک مصر نه کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ ناسته میولا خلیمی تم در خبرې کوم. دا لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو یو لوی درشتون لري. که چېرته د دې مقبلو په لویه درې کې مشخصه ولسوالۍ جوړه شي، د مقبلو درې خلکو ستونزې به حل شي. مقبل اوس مهال وی ولسوالۍ ته اړتیا لري، باید مشخصه ولسوالۍ ورته جوړه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د